اغیزمن سوی دی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام نن کله و احترامات مکبر کې قدر منو وکړلې ځکه کو زبر شنا غم پاره یو سره به هم تاسو ټول تشرح غواس پېما د ولسم ټولګي جغرافیه مسمن دریم دوسته هله د چې تاسو ټول قدر منو وکړلې ځکه کو برتر او غوړو صحت مند او سری او صحت چمې ګم پتن می تر نو ځکه کو د چې مرسته سو د جغرافیه مسمن دریم دوسته نو هله د چې خپل زنا سره خپل کتاب کتابچه او کلمونه ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له سنن سره نوٹ کین. قدر منو ځکه کو مرسته سو د دریم لوست موضوع چې ورځ به موږ تاسو ور باندې بحث ولرو رو د کرنې او مالداری سرګندوالي په حق لده چې صفحه په کتاب کې لويشتمه نه پیل به تر دې شي چې په پری هم درنګ از موږ تاسو د نن ورځې درسي اهداف هم حق موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو عبارت دی. لومړی د کرنې او مالداری سرګندوالي، دویم انرژي او د هغې اهمیت، دریم انرژي د نوي کېدو او نه نوي کېدو سرچینې. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له پیه بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدر منو او ګلاري زده کوونکو د پرته او چاو دقت په هیله یم هله دا چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ولالي زده کوونکو د لوست د پیل په شپو کې لومړی موږ تاسو د کرنې او مالداري د څرګندوالي په حق لګو، لکه څرنګه چې په تیرو لوستونو کې موږ تاسو د کرنې او همچنانه د دې تر څنګ د مالداري په حق له معلومات لاسته راوړو. نو نن ورځ په لوست کې موږ تاسو د کرنې او مالداري د څرګندوالي په حق له معلومات لاسته راوړو چې څه ته وایي او له دې څخه زموږ تاسو هدف څه دی. خو زده کوونکو کثیر موږ تاسو غواړو د خپل هیواد پر مالداری او د کرنې په وضعیت په حق له بحث وکړو. نو موږ تاسو د سویل سوچیز مرګران هیواد افغانستان یو له کرنیزو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي، کوم چې اصل کې یو له هغو هیوادونو څخه دی چې زیات شمیر خلک یې پر کرنه او مالداری باندې بوخت دي. یعنی د زموږ ګران هیواد یو له پرمختللو هیوادونو له جملو څخه نه شمیرل کیږي. یعنی موږ نه سویل چې زموږ ګران هیواد افغانستان یو له اصلي هیوادونو له جملو څخه دی، ځکه زموږ ګران هیواد افغانستان کې دومره کار نه دی سوی لکه څومره نور هیوادونو ته چې کار سوي. سره له دې هم بیا هم زموږ هیواد په دا وروستیو کلونو کې یو څه پرمختوالی راغلی دی، یو څه پیشرفت پکې راغلی دی. خو بیا هم هر کله چې د ستونزو او مشکلاتو او شخړو سیاسي ننګونو تر تاثیر لاندې راځي او بیرته څومره پرمختګ چې دی کړی وي هغه بیرته له منځه څخه ولاړ سي، خو بیا هم که چیرې دغه یو څه بدلون راغلی دی بیا هم زموږ په ګران هیواد افغانستان کې بېوزلو کچه په زیاته کچه سره د ځکه زیات شمېر وګړي زموږ افغانستان کې اوسېږي چې هغوی د خپل ژوند ورځنیزې اړتیاوې نسي پوره کولی او دوی لوږې او تندې سره مخامخ دي. په اوسني وخت کې شپږ میلیونه خلک چې دي په ورځني کارونه چې دي لوږې او تږې سره مخامخ دي، ځکه که چېرې موږ تاسو د افغانستان اقتصادي ویش ته وګورو په سلو کې څلوېښت کورنۍ هره ورځ ډېر لږ خوراکي لګښت لري چې دوی د خپل خوراکي لګښتونو د پوره کولو لپاره دا سلويش پیسې د خلک شیدي دا کوم څلر وش پیسې د کوم خلک شیدي دی د خپل خوراکي لګښتونو لپاره د لوږې او تندې سره مخامخ دي. او هم شنه په ټوله هیواد کې په سلو کې دیش نه پوس د خپل اړتیاوي لږ خوراکي توکي مصرفوي. یعنی په سلو کې دیش پیسې د خلک کولی سي خپل ورځنیزي اړتیاوي پوره کړي، خو مګر نور پیسې د کسان چې دي هغه یې نه کولی خپل ورځنیزي اړتیاوي پوره کړي. خو ټیټ عمر لرونکو ماشومان بیا زموږ په هیواد کې له زیات وزن کمښت یا هم خوارز وکیل ستونزې سره مخامخ دي. په دې باندې اختصاصي دي ځکه ښه غذایي توکي میرمنو ته نه چمتو کیږي تر څو هغوی د خپل اولادونو روزنه پوره وکړي. نو په سلو کې د شپږ اشاریه اووه یې له همدې عمله څخه مري چې ځکه چې خوارځواکي کمزوري وزن کمښت وي. نو له همدې عمله څخه زیاتره ماشومان د مړینې لامل هم ګرځي. چې په ټولنیزه توګه زموږ په هیواد کې په سلو کې څلور څلوېښت وګړي په بېلابېلو کچو د خوراکي توکو ستونزې لري چې نه دې سره هم مخامخ دي. که چېرې موږ او تاسو د افغانستان د اوبو او د ځمکې څخه په جغرافي چاپېریال ته متوجه اوسېږو، دغه کومې اوبه او ځمکې چې لري نو زموږ ګران هېواد افغانستان یو له بډایه هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. که چېرې موږ او تاسو د دې څخه په سمه توګه باندې ګټه واخلو، نو موږ او تاسو کولی شو چې په خپلو محصولاتو سره خپل د ګران هېواد افغانستان وزن راپورته کړو. نه یوازې دا چې موږ او تاسو به د خپل هېواد ورځنیزي اړتیاوې پوره کړو، یعنې د خپل هېواد د کوم نفوس چې پکې ژوند کوي د دې ورځنیزي اړتیاوې پوره کړو، بلکې کولای شو دغه کومه کرنیز حاصلات چې مرته تاسو په افغانستان کې لرو هغه نورو بهرنیو هیوادونو ته هم واستو. نو موږ ویلی سو نه یوازې چې کورني اړتیاوې مرته تاسو د دې څخه بشپړولی شو، بلکې کرنیز محصولات د صنایعو او د هیواد د صادراتو کې هم مهمه وده او رول لري چې مرته تاسو سره کولی شي په صنایعاتو کې هم بشپړه ونډه واخلي. ترنو زده کوونکو، هغه لاملونه چې د یو هیواد په مالداري پرمختګ او محدودیت پورې اړه لري، د هغو له جملو څخه یو په خپله لومړنۍ پکچور چې دی هغه اقلیم دی. که چیرې یو هیواد ښه اقلیم ولري، هغه هیواد کولی سي د په ښه حاصلات ترسره کړي، ځکه دا یو مهم پکچور دی. ښه اقلیم کولی سي چې یو ښه حاصل هیزه ځمکه باندې تاثیر وکړي. دویم فکټور چې دی د ځمکې جوړښت دی. د ځمکې جوړښت باید شګلن ونه اوسېږي، ځمکه باید صافه شفافه خاوره ولري تر څو په هغه کې وکولی سي چې کرنیز حاصلات وده وکړي، او خاوره باید بشري واوسېږي، لکه خاوره باید تخم کرلو لپاره برابر واوسېږي تر څو بزګران وکولی سي خپل کرنیز حاصلات په سمه توګه سرته ورسوي. د دې تر څنګ د هیواد په ځینو لوړو سیمو کې لکه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې ځینو لوړو سیمو کې لکه کابل، ګردیز، غزنی او نورو کې کرنه یوازې په یو فصل کې پکښې کېږي چې سمه حاصل هیزې ځمکې لري. نو موږ ویلی سو اورښت کمښت او د اوبو نشتوالی د یو هیواد کرنې ته زیان رسوي. که چیرې اوبه کمښت واوسېږي، نو هغه هیواد نسي کولی په سمه توګه سره خپلې کرنې ته وده ورکړي. او په هیواد کې د اوبو لګولو سیستم ښه پرمختګ ګونه له جملو څخه دی چې د افغانستان سیندونه د اوبو جریان په کره توګه سره سرته رسوي او هغه پکښې کې سرته رسول کېږي. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، په ټولنیزه توګه سره موږ ویلی سو چې په افغانستان کې کرنه او مالداري تر ډېره حده پورې په دودیزه توګه سره مخې ته وړل کېږي، چې دا د هیواد په پراختیا کې مخې ته راوړي، چې مختلف ډول شفتالو، البالو، رنګارنګ بینډي، بانجان، رومي، دا ټول زموږ هیواد کرنیزو حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کېږي. همچنان د دې تر څنګ قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو، په ځینو سیمو کې موږ او تاسو ځینې توکي دي چې هغه موږ او تاسو کرنیز چارې کې په پراخه توګه باندې ګټه ځینې اخلو، چې بزګران یوازې د خپل کورنۍ اړتیاوې ورباندې پوره کوي او وروسته د هغه څخه د هغه یو څه اندازه بیا بازارونو ته وړاندې کوي او خرڅوي. چې کله چې په دغو سیمو کې اورښت کم شي، نو د دغه د اوبو د نشتوالي له کبله څخه کرنې ته تاوان رسېږي، او دوی نه یوازې بیا دوی د خپل خوراکي توکي ځینې برابري نسي کولی چې بازار ته وړاندې کړي. او په هیواد کې د اوبو د لګښت سیستمونه پر مخ باندې نه دي تللي، ځکه زموږ هیواد یو له هغو هیوادونو له جملو څخه دی چې پر مشینري باندې نه دي ولاړ. مشینري یې پکښې کې په کمه توګه سره ده. نو د کرنې په برخه کې پانګه اچول یې هم کمزوري دي، او د هیواد په ځینو سیمو کې د اوبو لګولو ته اړتیا لري خو هغه نشته. یعنی د اوبو لګولو ځینې سیستمونو ته موږ ضرورت لرو، مګر په هغو سیمو کې د اوبو لګولو سیستمونه نشته، چې دا هم زموږ د هیواد له کمزوري د نښه له جملو څخه شمېرل کېږي. لکه څرنګه چې مخکې موږ او تاسو وویل چې زموږ هیواد یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زیاته کچه یې خلک یې په کرنه او مالداري باندې بوخت دي، او دوی د هغه څارویو په روزنه کوي. د څارویو په روزنه سره دوی د هغوی مستې، شلومبې، شیدې، کوچي، پیره او ایده یې خرڅوي، او وروسته د هغه څخه یو څه اندازه پیسې لاسته راوړي، چې د هغه تر څنګ دوی بیا د ژوند نورې ورځنیزې اړتیاوې لکه لباس رانیول، جامې جوړول، څپلۍ رانیول، او د کور نور سامان توکي لوښي دا رانیول، دا بیا د هغه په واسطه سره دوی سرته رسوي. نو درنو زده کوونکو، خدای دې وکړي تر دې دم پورې تاسو پوه شئ، او اوسېږئ اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې دې برخه کې موږ او تاسو د انرژي او د هغې په اهمیت اړوند بحث لرو. انرژي چې موږ او تاسو ټوله پوهیږو، انرژي هغه ځواک یا هم هغه قوت، طاقت ته ویل کېږي چې د هغې په وسیله سره موږ او تاسو په صنایعو، ماشینونو او صنعتي تولیداتو کې خوځښت یا هم چټکتیا رامنځته کوي. نو زموږ په ګران هیواد افغانستان کې زیات شمېر د انرژي سرچینې موجودې دي چې زموږ په هیواد کې د ځمکې پر مخ او د ځمکې لاندې موندل کېږي، چې په اوسني وخت کې د افغانستان د صنایعو د انرژي د اړتیاو د لرې کولو لپاره لوی او کوچني ماشینونه چمتو شوي دي، چې ټولنې د پرمختګ لپاره انرژي ډېر اهمیت لري. که چیرې په یو ټولنه کې، په یو هیواد، په یو ځای کې انرژي موجود واوسېږي، نو هلته به په پراخه توګه سره سوداګري سرته ورسول سي، صنعت کې بیا پراختیا راسي، لېږد او رالېږد کې بیا اسانتیاوې منځته راسي، او حیاتي چارې بیا په مستقیمه توګه سره مخې ته ولاړې سي. او انرژي پر دغو ټولو شیانو پورې مربوطه ده. یعنې که چیرې موږ تاسو سوداګري کوو، که چیرې صنعت کارونه باندې اخته یو، که چیرې په یو دفتر کې کار کوو، که چیرې په یو ښوونځي، په هر ځای کې کار کوو، موږ تاسو انرژي انرژي ته ضرورت لري چې د انرژي مهمه سرچینه له جملو څخه یو پخپله د ډبرو سکاره شمارل کیږي دویم نفتی ګاز دی او بدی باد دی لمر نه او نوري انرژي دي چې موږ تاسو په روزمره ژوند کې ورسره مخامخ کیږو کدرمن از دکمن کوز مش په ګران هیواد افغانستان کې د ډبرو سکاره چې دی یو له مهمو صنعت خیزو او انرژي له جملو څخه شمیرل کیږي چې د سپان توکو په توګه باندې کار ځنی اخیستل کیږي چې نفت هم زموږ د هیواد یو له مهمو انرژي یو له جملو څخه شمیرل کیږي چې سرچینه یې په ځنګړي توګه سره ارزښت لري او د ځینو پلانونو پر اساس په 1350 هجري لمریز کال کې په دې باندې د نفت په هارک حق له پلټنه وسوله چې په افغانستان او بهرني جیولوجیکستان له خاصه قدا سیرنه تر سره سپله او دا معلومه سپله چې په زمر په هیواد افغانستان کې ډیر سیمو کې ځنګړي توګه سره په شمالي برخو او لویدیځو او سویلي برخو کې ډیر د نفتو ګاز او د نفتو زیرمې شته چې دغه د افغانستان په اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی شي همچنان موږ په هیواد افغانستان کې مختلفې بیلابیلې سرچینې دي چې هغه څخه موږ تاسو ګټه اخیستلی شو اوس هم درنو زده کوونکو بل برخه چې دی موږ تاسو وایي د انرژي د نوي کېدونکو او نه نوي کېدونکو سرچینې لولو چې دا انرژي نوي کېدونکو او نه نوي کېدونکو سرچینې په خپل په طبیعت کې د انرژي دوه ډوله سرچینې موجود دي یو سرچینه چې ده هغه سرچینې دي چې نوي کېږي او دوم چې دي هغه سرچینې دي چې د نوي کېدو وړتیا نه لري یعنی موږ نشو کولی چې هغه نوي کو اوس موږ تاسو لومړنی هغه سرچینې لولو نوی کیجی یعنی نوی کیدن کی سرچینی کوم سرچینو تو کیج لومړی درنو زکون کوم انرژي د تولید د نوی کیدن کی ور سرچینی هغه سرچینو تو کیج چې په طبیعت پوری پر اندازه سره مرابطس وکول سو چې هغه پیدا کول لکه اوبه دا مرابطس کول سو چې نوی کو بعد او لمر چې تل زموږ په چاپریال کې شته دی او پای ته رسیدل کی ندی او بیا پایان نه لري نو موږ او تاسو ویل سو چې دا موږ او تاسو بیا بیا نوی کولای سو مثلا اوبه دي کله چې موږ او تاسو اوبه چې دي په سندونو او رودونو کې تاسو ګوري پایانه لري همداسې روان دي روان دي موږ او تاسو نوی اوبه ترلاسه کولای سو لمر دي نن تاو دي سبا یخ دي یعنی نن ورځ تاو ده ورځ سبا یخ ورځ ده لمر هم نوی کیږي رڼا ده یو ورځ پي یو ورځ وي نو دا نوی کیدونکي انرژي ورته وي خو د انرژي نوی کیدونکي منبع یا هم سرچینې هغو سرچینو ته موږ او تاسو ویلی سو چې وروسته ترې یوې مودې څخه زیرمې پای ته رسیږي لکه د ډبرو سکاره نفت دي یعنی نه نوی کیدونکي سرچینې شي دي چې هغه بیرته نه نوی کیږي لکه د ډبرو سکاره کله چې وسپه ځي بیرته موږ تاسو د ډبرو سکاره نه سوزین جوړول نفت دي همدارنګ ګاز دي کچېری موږ تاسو وسوځو بیرته موږ تاسو هغه ګاز نه سولاست راوړل نو دغه ته دغه سرچینو ته بیا نه نوی کیدونکي سرچینې هم زیر موي کیږي چې ورسته د یو سمودې څخه موږ تاسو لسته نه سراوړل او تل په پرله پسې توګه څخه کار ځنی اکثر کیږي همدارنګ د دې تشنګ درنوز د کوونکو بله برخه چې د هغه په خپل حرارتي انرژي ده چې حرارتي انرژي هم زموږ په ګران هیواد افغانستان کې مهمو انرژیانو له جملو څخه شمیرل کیږي چې دا انرژي دغه ډول انرژي نوي کیدونکي او نه نوي کیدونکي برخه هم لري چې حرارتي انرژي د ډبرو د سکرو د نفت او ګازو د سوځولو څخه لاسته راوړل کیږي چې د چاپریال د ککړتیا او د ځمکې د تودېدلو لامل ګرځي چې ځمکې ته ډېره تودوخه ورکړي از موږ په هیواد کې د انرژي دغه دواړه ډوله سرچینې لکه نوی کیدونکي او نه نوی کیدونکي سرچینو څخه کار اخیستل کیږي چې په افغانستان کې د دې ترڅنګ چې د ډبرو سکاره نفت او ګاز پیدا کیږي نه نوی کیدونکي سرچینو څخه کار اخیستل کیږي بلکې د انرژي د نوی کیدونکو سرچینو څخه هم په پراخه کچه کار اخیستل کیږي چې د هغو له جملو څخه یو بل اوبو انرژي د نوی کیدونکي سرچینه یو مهمه سرچینه ده هغه سندونه چې دی په دې کې موږ تاسو د برېښنا بندونه جوړ کړی دي او د دې څخه ګټه اخلو نو درنوز د کونکو هله د چې تاسو در دیدم پرې پوسیو او سیږي او ځو معلومات مو ترلاسه کړي او سیږي وسند له سره ترونکو برخې ته پدې کې کورنۍ دند د دوه سوالونو دي چې هر سوال ته به مطابق ځواب پیدا کوي لومړنی سوال افغانستان د کرنې لپلوه څه ډول انرژي ده لری د ایم سوال انرژي اهمیت څه شي دي از مش پښمن کې نور درنو قدر منځ د کونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پاتې رسېږي هله د چې سو پوسیو او سیږي تر بل د ستر پر ساس بدرانه حضور کې حاضرین د لا پمن
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم نیکهله او احترامات مقبول کی قدر منو غللې سکون کو زبرشنا غفار یوسر به هم تاسو ټول تشرا غاس پایما د ول سب ټولګي جغرافیه مزمن درې ولستا هله د چ تاسو ټول قدر منو غللې سکون کی برترو او جوړ صحت مند او سړي او د صحت چمې بون پتن می قدر من سکون کو د تل به سیریوس ل به هم یادوري کوم هله دین چې تاسو د نن ورځې نه ولوس پیل کان تاسو ټول پر زکون کی باید له خپل زنا سره بل د ول سم ټولګي جغرافیه مزمن کتاب کتابچا او قلم منو ول تر څو وکولی شئ د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له ځانونو سره نوټ کړئ. قدرمنو ګلری زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې دریم لوست هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ او تاسو ورباندې بحث ولرو عبارت دي له لومړی اداري تشکیلات، دویم ولایتونه او مرکزونه، یې دریم د هیواد په پرمختیا کې تنفس اهمیت. یعنی موږ به نن ورځ مرکز ګران هیواد افغانستان د اداري تشکیلاتو، د ولایتونو او مرکزونو او هم چنان د هیواد په پرمختیا کې د نفوسو د اهمیت په حق معلومات ولرو. نو هیله ده چې تاسو ټول درنه کون کې د لوست پای پر را سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ترونو سکون کو اوس هم راګرځو د خپل لوست پر لور باندې. سم راستاسو د نن ورځې د لوست لومړنی موضوع د افغانستان د اداري تشکیلاتو په حق لنه. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، هر هیواد خپل پزلان کې خپل ځانته اداري تشکیلات لري چې هغوی خپل اداره یا هم خپل حکومت پر منیجمنت کوي. نن ورځ موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان د اداري تشکیلاتو په حق له معلومات لسته راو. خو شو قدر منځ ته کون کو په کوم وخت کې شي کله غازی امان الله خان سلطنت وو، په هغه وخت کې افغانستان غازی امان الله خان په 15 ولایتونو او څلورو عالی حکومتونو باندې ویشل وو. چې غازی امان الله خان پنځه ولایتونه چې و د هغولو جملو څخه په هغه وخت کې کوم نمونه شي و کابل وو، د کابل ولایت وو، دویم چې وو کندهار ولایت وو، دریم هرات، څلورم ترکستان او پنځم په خپل د قطغن او بدخشان سیمې وي. دغه د افغانستان پنځه ولایتونه وو او څلور علي حکومتونو له جملو څخه یې په خپل د ختیځ سیمې علي حکومت وو، دویم سویلي سیمې علي حکومت وو، دریم د میمنی علي حکومت وو او څلورم چې وو د فراه علي حکومت په نامه سره یې دي. چې دغه حکومتونه غازی امان الله خان د حکومت په وخت کې سره رامنځته شوي وو. درنو ځکون کو کله چې دغه ویش یا هم اداري تقسیم بندي ته کتل شوي وو، نو په هغه وخت کې په 1323 لمریز کال کې دغه د سیمو ویش یا هم اداري حکومت چې وو په دغه وخت کې ځینې طبیعي خنډونه رامنځته کړل، لکه غرونه، زیات شمېر غرونه چې زموږ په هیواد کې موجود وو، همدارنګه پراخې افسو زبونکي دښتې موجودې وې، تنګي او سبل العبور درې موجودې وې په هیواد کې، او هم چنان د وخت د لیږد او رالیږد د وسایلو له کبله څخه زیات ستونزې رامنځته شولې. ځکه په هغه وخت کې د لیږد او رالیږد لپاره داسې زیات سهولتونه نه و برابر لکه څنګه چې په اوس وخت کې دي. نو دغه زیات ستونزې رامنځته کېدو له کبله څخه دولتي چارواکو نه شوای کولای چې تر څو د خلکو شکایتونو ته غوږ ونیسي او د هغوی عرضې واخلي، ځکه د دوی مصرفیات زیات و، ولایتونه هم ډیر کم و، او هم چنان د دوی منیجمنت یې هم دا کول هم ډیره زیاته سخته و د دوی لپاره. نو په هغه وخت کې ایرپانی او ټولنیز موضوعګانو ته ډیر زیات پام نه کېدنه. نو په 1323 مریض کال کې د لومړي ځل لپاره اساسي قانون د تطبیق او ولسواکۍ د تمیم لپاره په هیواد کې اداري تشکیلاتو کې اساسي تغیرات منځته راغلل. کله چې دا تغیرات منځته راغلل، نو افغانستان خاورې یې په 19 دارو واحدونو او ولایتونو باندې وویشل. کله چې د افغانستان خاورو پر څو تقسیم بندي کړله، به ویشل، نو په هغه وخت کې هر ولایت د والی په واسطه سره کنټرول کېدل، چې دغه والی به له مرکز سره مستقیمان یا هم نیغ په نیغه اړیکه درلودله، چې د ادارې کنټرول به د والی په واسطه سره سرته رسول کېده. او د هر ولایت چې و درنو زده کوونکو د ادارې او قضایي چارې به په خپل وار سره د خلکو د ارامۍ او د اسانتیا لپاره په کوچني ادارو واحدونو باندې ویشلې وي، چې د هر ولایت په ولسوالۍ او کلیوالیو باندې ویشل یې هم تقسیم ودی سوی. که په لنډ او خلاص ډول سره ووایو، درنو زده کوونکو، د ولسوالۍ اداره کول چې وه د ولایت د خوا څخه کېدل، یعنی دغه کوم ولسوالۍ اداره چې وه د ولایت په غاړه به وه، او د ولایت اداره چې به وه په مرکز سره به یې اړیکه درلودله، او وروسته به یې د هغوی سوالونو ته ځواب ویل. خو د اجرایي قوې او نور غړي به یې د وزارتونو له خوا څخه ټاکل کېدل، او خپلې دندې به دوی سرته رسولې، چې د والي له نظر څخه به د دوی ټوله کارونه سرته رسول کېدل. او وروسته لومړی به والي ټوله نظر پراچوه، وروسته د هغه څخه د ولسوالۍ کارونه چې به وه هغه به ټوله بیا د ولسوال تر نظر لاندې سرته رسول کېدل. یعنې د ولایت کوم چار چې به وي هغه به د والي له نظر څخه سرته رسول کېدل، خو د ولسوالۍ کوم چار چې به وي هغه به بېرته د ولسوال تر نظر باندې وتلې، چې بېرته به د دې وخت کې به همچنان د والي کارونه چې به وه چې کوم سرته به رسول، نو محلي ارګانونو ریاست جمهور ته به هم د ځواب ورکوي. همدارنګه درنو زده کوونکو، د دې وخت په جریان کې په 1400 لمریز کال کې د هیواد په اداري ویش کې تغیرات راغله، چې د افغانستان ولایتونو شمېر 2 ته پورته شو، چې 4 ښاري ساحې وې او 204 ولسوالۍ رامنځته شولې، چې 3.5 اصلي او فرعي کلي پکې شامل و، چې وروسته بیا د هغه څخه په 1415 لمریز کال څخه وروسته د ولسوالۍ کې چې یوه یې پنجشیر او بل یې دایکنډي و، دا هم یا هم ورته اضافه شول. خو په وروستیو کلونو کې د کله چې افغانستان حکومت جمهوري یا هم اسلامي جمهوریت و، نو په دغه وخت کې اسلامي جمهوریت په وخت کې د ولایتونو شمېر 4 ته پورته شو، چې په دې وخت کې ولسوالۍ شمېر بیا 343 ولسوالیو او 100 موقتي ولسوالیو باندې وویشل شو، چې د افغانستان ټول لوی ښار چې و هغه په خپله یې هم پایتخت یا مرکز چې و هغه د کابل ښار په نامه سره یادېده، چې یو له مهمو ښارونو له جملو څخه شمېرل کېده. او همدارنګه درنو زده کوونکو، مراد تاسو ته په کتاب کې جدول لکړی دی، چې په هغه جدول کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مکمل 4 ولایتونو نمونه، همچنان د هر ولایت مرکز مراد تاسو ته په نښه کړی دی، او د هر ولایت مساحت په کیلومتر مربع کې مراد تاسو ته په نښه کړی دی، چې له هغو له جملو څخه به نن ورځ تاسو ته 15 دانې وایم، او نور ټوله 4 ولایتونو نمونه او د ولایتونو مرکزونه او د ولایت مساحت په کیلومتر مربع کې به تاسو خپل ټوله له خپل ځانو سره لولي او په منظم ډول سره به زده کوي. نو درنو زده کوونکو، په جدول کې موږ تاسو په لومړني شمېره کې د کابل ولایت لرو، چې نوم یې کابل دی، او هم چې نن دی ولایت مرکز ښار چې دی هغه خپل د کابل ښار دی، چې ولایت مساحت په کیلومتر مربع کې 4,502.85 دی. دوم نمبر کې کندهار دی، چې مرکز یې بیرته کندهار ښار دی، او په کیلومتر مربع کې د مساحت له لحاظ څخه 45,800 دی. دریم هم هرات دی، چې بیرته مرکز د هرات ښار یادیږي، چې کیلومتر مربع کې د مساحت له لحاظ څخه 55,888.35 ته رسیږي. څلورم بلخ دی، چې مزار شریف یې مرکز بلل کیږي، دا هم 40,999.35 د ولایت مساحت په کیلومتر مربع کې راځي. او پنځم هم ننګرهار دی، چې د ولایت نوم ننګرهار دی، مګر د ولایت مرکز چې دی د جلال آباد ښار دی، چې 1,601.5 په کیلومتر مربع مساحت لري. نور درنو زده کوونکو، تاسو خپل ځانو سره خپله تکرارولی سئ او زده کولی سئ. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست په راتلونکي برخه کې د هیواد په پرمختیا کې د نفوسو د اهمیت په هکله معلومات لاسته راوړو. درنو زده کوونکو، نفوس د یو هیواد د ټولو اوسیدونکو ته ویل کیږي، یعنی هغه اوسیدونکي کوم چې په یو هیواد کې میشتي، چې دغه اوسیدونکي په بېلابېلو لاملونو له مخې څخه په بېلابېلو ځایونو کې میشتي یا هم ژوند کوي، چې په دغو ځایونو کې سره ځای پر ځای شوي دي. د دې تر څنګ نفوس شمېر په ځینو ځایونو کې لږ او په ځینو ځایونو کې ډېر وي، خو موږ تاسو ته دا مهمه ده چې باید د نفوسو دغه لامل باندې وپوهېږو. درنو زده کوونکو، عموما دا په یاد وساتئ، په کومو سیمو کې چې د انسانانو دپاره د ژوند امکانات برابر واوسي، چې په هغو ساحو کې انسانان په زیاته کچه سره ژوند کوي، یعنې د نفوسو ګڼوالي لپاره باید د یوې سیمې نفوس د هغې پر مساحت باندې موږ او تاسو وویشو. که چیرې موږ او تاسو دغه نفوس وویشو، بیا موږ او تاسو کولی شو دقیق معلومات لاسته راوړو. خو کله چې په افغانستان کې په 1400 لمریز کال کې سروې سرته ورسول شول، نو له دې څخه دا په ډاګه شول چې په افغانستان کې 10 میلیونه تنه کسان ژوند کوي، یعنې د اټکل له مخې څخه 10 میلیونه تنه کسان پکې ژوند کوي، چې په ټول هېواد کې دغه کسان شمیر دی او همدارنګه اوسنی نفوس په ټوله هیواد کې یو ډول نه دی بلکې د دغه اقلیمي سیمو باندې اغیزه کوي. په کومو سیمو کې چې د ژوند ښه شرایط ورته برابر وي، ښه اقلیم آب و هوا ولري، په هغه سیمو کې زیات شمیر کسان ژوند کوي. یعنی د ځمکې د جوړښت ښه شرایط او نور اقتصادي، بشري او سیاسي لاملونه د نفوس پر ساحوي توپیر باندې اغیزه لري. همدارنګه موږ او تاسو هغه سیمو کې چې زیات کسان ژوند کوي، په افغانستان کې هغه عبارت دي، هغه سیمې عبارت دي د ننګرهار، لوګر، کاپیسا، لغمان، پروان او زیات نفوس چې دي په دغو سیمو کې ځای پر ځای سوي دي. په داسې حال کې چې د بکوا او مارګو په سوځونکو دشتو کې د نفوس شمیر بیا په کم اندازه سره دي، ځکه هلته هم اقلیم تود دی او هلته ښه اقلیمي شرایط نشته. نو په هیواد کې پرمختیایي پلانونه او د نفوسو د زیاتوالي له مخې څخه په پام کې نیولو سره افغانستان نفوس په صنعتي مرکزي سیمو کې، اقلیمي سیمو کې، ښارونو او کلیو کې پر مختللو اندازو سره ځای پر ځای سوي دي چې د ژوند شرایط ښه ورته برابر وي. او د افغانستان زیات شمیر کسان چې دي په کرنه باندې بوخت دي، یعنی دوی د خپل ژوند لومړني توکي چې دي 80% خلک چې دي په کلیو کې ژوند کوي، ځکه هغوی په کرنه باندې بوخت دي، او 60% کسان چې دي په ښارونو کې ژوند کوي، چې په دې وروستیو کلونو کې د وخت په تېرېدو سره او سیاسي بدلونونو پر اساس سره د نفوسو ګڼه ګوڼه په جلال آباد، مزار شریف او هرات او نور ښارونو کې زیاته شوې ده. د دې تر څنګ درمنو ګلالي زده کوونکو، زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د احصایه او د نفوسو جغرافیې ویش چې دی په دې هېواد کې د داسې زموږ ګران هېواد افغانستان یو له تاریخي هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو زموږ په ګران هېواد افغانستان کې زیات شمېر خلک استوګنې کوي چې د خپلې استوګنې په باره کې که چېرې موږ تاسو فکر وکړو، نو موږ ویلی شو چې داسې زموږ ګران هېواد افغانستان لرغونو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې لومړني خلک یې هم لومړني قبیلې چې وي هغه په خپله لرغونې آریایي مدنیت بنسټ ایښودونکي وه چې افغانستان ته راغلي وه، چې تاریخي جغرافیه د دې حقیقت ښکارندوی ده چې زموږ ګران هېواد افغانستان 5000 کلن تاریخ لري، چې یو له تاریخي هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو نفوسو شمېر په هغه وخت کې د تاریخي ښارونو د تاسیس له مخې څخه د بلخ څخه پیلېږي، یعنی د بلخ ښار څخه پیلېږي، چې موږ تاسو په لوست ولوستله چې د بلخ ښار مرکز سری په خپل مزار شریف ده. نو په دغه وخت کې زموږ ګران هېواد افغانستان کې تقریبا له 80 څخه 85% نفوس یې پر کرنه او د هغه پر وړاندې پر کارونو باندې بوخت و. تر اوسه پرې هم کرنه زموږ په ګران هېواد افغانستان کې اورباندې زیاته مذکور کېږي، او زیات کسان چې پر کرنه او مالداري باندې خپل ژوند ته پرمختیا ورکړې ده او په دغه برخه باندې بوخت دي. نو له همدې امله څخه د فزیکي چاپریال جوړښت، اقلیم ډول، هایدروګرافي ځانګړتیاوې د انساني نفوسو د تمسکر او استوګنې لپاره بیلابیل تناسبونه شرایط برابر کړي دي، چې زموږ په هیواد کې هم د نړۍ د نورو سیمو په شان سیمې په بیلابیلو تناسبونو باندې رامنځته شوي دي. یعنې زموږ په هیواد کې د نړۍ نورو سیمو په څیر باندې درې وادي یا هم چلکې او سیندونو غاړو او د خلکو د بیلابیلو ډلو د استوګنې لپاره وړ چاپیریال رامنځته کړی دی، چې د کرنې او ژوندانه لپاره یې مساعد کړي برخې جوړې کړي دي، چې په کرنه او صنعت او مالداري کې ستره پراختیا رامنځته کړې ده او د پرمختیا له ګټو څخه ګټه اخلي، او د استوګنې د نامناسبې سیمې د استوګنې په سیمو بدلې کړې دي. یعنی هغه سیمې چې دې ته برابرې نه دي تر څو انسان په کې ژوند وکړي، خو بیا هم دغه د استوګنې لپاره چمتو کړي دي، ځکه چې زموږ هېواد چې دی یو غرنی هېواد دی، نو ځکه به زیات شمېر سیمو کې غرونه زیات دي. نو زموږ په هېواد کې د نفوسو تمسکر په هغو سیمو کې چې لوړوالی یې د 2500 متره څخه زیات دي محدود دي، خو هغه سیمې چې مساعد اقلیم، ښه خاوره او ډېر اوبه لري، زیات خلک پکې استوګنه کوي، چې په همدې ډول سره هغه سیمې چې له 1000 متره څخه زیات لوړوالی لري په ټول هېواد کې پراخې او هوارې سیمې دي، چې نفوس یې ځای پر ځای کېدنې لپاره ښه شرایط برابر کړي دي، چې پرته صحرایي سیمو څخه یې د دې سیمو زیات نفوس پر کرنه او مالداري او نورو تجارتي چارو باندې بوخت دي. همدارنګه موږ تاسو ویلی شو زموږ ګران هېواد افغانستان کې چې زیات شمېر کسان ژوند کوي، هغه د لوګر، پنجشیر، الیشنګ، الینګار، کونړ، هریرود سیندونه مرستیالان یې، د هلمند سیند ساحل او مرستیالان د کترناک، ارغستان، د ارغنداو، مرغاب سیند مرستیالان د کندوز سیند، فرارود، خاشرود او همدارنګه الیشنګ، او د دې تر څنګ د امو سیند ګڼ ساحل او د افغانستان ډېرې ګڼه ګوڼې سیمې دي. د دې تر څنګ درمنځ کوم کوز مرسته ستاسو د نن ورځې د لوس کورنۍ دنده چې د افغانستان ډېر نفوس لرونکي سیمې کومې دي او د افغانستان اوسني نفوس څومره دي. نور نه ترنو سکون کوز مرسته ستاسو د نن ورځې لوس په همدې ځای باندې پاتې رسېږي. شوخت علاقه مند.